څلور بجې او دیرش دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 کال کې 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو داسې اټکل کېږي چې بشري وضعیت به په افغانستان کې لا پسې خراب شي. اوچا پرون پر ټویټر اړو افغانانو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان د لومړنیو خوراکي موادو د بایو زیاتېدو ته اندېښنه لري، او په ساړه ژمي کې دا شکایت لري چې د سوانګ د موادو د اخیستو وس نه لري. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. د دې سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل میرمن محمد به په واشنگټن کې له جګپړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماتانو سره وویني، او د نورو موضوعاتو تر څنګ به افغانستان ته د خپل سفر پر جزئیاتو خبرې وکړي. امینه محمد تیره میاشت کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده، او تعلیم او دندو ته د افغان نجونو او ښځو د سمدستي ستنېدو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. طالبانو په کندهار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې یو 15 کلن ځوان ویشتلی او وژلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د کندهار ښار په عینو مینه کې هغه مهال وشوه چې یو کس د طالبانو تلاشۍ پوستې ته موټرسایکل ونه دراوه او طالبانو ډزې وکړې. په نتیجه کې یو 15 کلن ځوان ویشتل شوی او وژل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین پلویانو پر دې هیواد د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په درشل کې یو پریکړه لیک چمتو کړی، او د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو عمومي غونډه ته د تصویب لپاره یې وړاندې کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې مساوده یې پرون اسوشیتد پرس خبري اژانس خبره کړه، د اوکراین د سولې، ملي حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک عنوان دی په اوکراین کې د یوې جامع، عادلانه او تلپاتې سولې اصول. او مرستندویان نن هم د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، او ژغورون کې له هم تر رنګ ودانیو لاندې د ماشومانو په ګډون د خلکو د رایستلو هڅه کوي. د دې زلزلې له کبله چې د دوشنبه په ورځ وشوه د تلفاتو شمیر تر 24,000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د ډېرې سړې هوا له کبله د ژغورنې هڅې ستونزمنې شوې دي، او میلیونونه کسان په بد وضعیت کې د چې بیرانیو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 8,000 کسان سمدستي مرستو ته اړ دي چې د خوړو لپاره یو څه پیدا کړي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرند کور زنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپږ افغانۍ رانیسو.
په بلاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، او خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی که زبی گنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرون څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرون څخه عمان بوټي راوړي د نشي موادو قاچاقونکي ځینې رانیشي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او خیخي په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو ویل غرونو څخه عمان بوټی راوړل وسته د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو باندې غوره کړی ده. د غور ولایت د مرغاب لوسوالی اوسیدونکو احمد ولی ازادي رډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یوم کو اصلا کشنه میشه او طبیعی است
یا ما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. عمان دوه ډوله د چيبي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپۍ خرڅيږي.
به مقدر فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کون کې رانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکرانو په وزل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی، بل کار عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځنی اخلو. زنه په هیګم چې لدی بوټي څخه څه شی جوړی کی موږ دلته رانیسو. لوی قاچاق کون کې راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
دغور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 25 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولې چې د دې قضیو په تړاو نش په تقاچق کون کې هم نیول شوې دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلی شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقه راخستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آمدا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس ته احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا موشته کیسه کوي چې لمړی څنګه په نشو اخته سو.
پلار می موتاد و بیا غوی مونگ تا یو رقم کپسول را کرد بیا مغسی مونگا موتاد شد. مونگیس نپویدود چی دا چی دیم خمونگ خورل تر یو کل یو نیو کل مونگم دا استفاده کول. یا چوکو دم دا پلار تا میم دا کپسول ور کری و بیا رو رو آغا موتاد شوی و بیا غوی مونگ تا راورل. اول مونگ چی پیتیاد نو آغشت سوی مونگ درس و هیل. واس چی پیتیاد آغشت سو بیا مونگ درس خوسی که.
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوې چې ډېری ښځې د خپلو مېړونو لخوا په نشې مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 60% بېرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلکس
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخه کری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک ده چه ستونزی نوری هم دیری گی. یو ستونزی اوور دوز یا ده نشهی موادو ده اندازه دیر والی ده. کلا چه موتاد ده نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی اوان ده چه ده موتاد دمرینی سبب که گی. یو موتاد چه بخوایی ده هیروینو او تریاکو نشه کوله اوز پا ده موادو قناعت نکوی او شیشه تا مخه کوی. امکان نری زن تا نشهی مواد پیچکاری کری
مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
پروستی میاشتو که د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستری خدماتو کمیدل د دې سبب سوی چې ډیری معتادین نشه نسی پریښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به موارد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړنو وښودل چې دې مرکزونو ته په 30 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښي، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسی ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض اوس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تاکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دي کې یا ډیر زر راویږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقب کارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندوي نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. کتر عملیات ورسته یو معتاد ناروغ ستاسو ټول سپارښتنې لکه د دوا خوراک پرهیز او نورې خبرې عملی نکړي څه فکر کوي سي عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
کوم معتاد ناروغ ورسته عملیات د ډاکټر توصیو ته غوږونی شي او په هغه عمل ونکو دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسو ذکر کړل د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې د ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي د دوی درد په غو نارامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه یي مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کاوی دغه نشئی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزې کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشئی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او دایې چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک په مخکیم کتیریګم پروانه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نوی
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پرې خود شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشې په فکر کې وم دا چې احمد قیس ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو
تعلیم می پاکستان کې کړی دی دولسم پاسم او کمپیوټر ساينس می ملته ویل دی هارډویر سافټویر می الته ویل دی هم په انجینری پویګم هم په پروګرامونو باندې پویګم یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی وو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی وو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زی مین پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نہ سو خو ڈیر جو بل کرلم چراغ لو شفا خانے تا دا مروپین پچکاریا نے ندی د دینه سلور میاشتې پنځم میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس راوتلم به ماته نقصان راکړله د وخانې ته چې ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت خانه وو 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا واخلي بیا بل چاراته وایي چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغه سه هیروین می شروع کړل به ورپسې د شیشه راوتل دام اول ول اسکاله می دا کار کړی دی سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي یو خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ شی نه جوړیږي یو مړې متحرک دی بس ګرځي خپل مړې دی دا څه زور غواړي چې صدرته بخې ډېر زور غواړي یو څو سړی چې مایوب کیږي نه کی زړه ماتيږي دا څه احساس کوي چې زه نیمه سړی شول او دا چې موتاد کیږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب سولم دا خو موتاد سولم دا خو زمانه خلاصو ژوندۍ یو ورځ اسګه کې ولاړم یو سړی راغله ماتوي چې نشي کوي وای وو مایوب مو په دوا چکاسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نو وای وو ولته وګرځیدل ڈبل سڑے راغل بیا ما ته ډیر نصیحت وکړه ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم او تربیه دی هغه به تربیه او داسې مال نه هغه په زړه کې مشینل رم زه خراب سړی یو کما موتاد نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشي شروع کړل دوه دانه کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاډي ته منتظر يم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایه هغه سړی سره پرونا رښتو دا د تاوان د متعدد دی
راځه کوم مونږ ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یوه بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایي ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام شه، خیر په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بخښنه در سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی لخیره؟
خارج تزم ته چیرې زی؟
زم خارج تزم.
ډیر خیر، نو بخښ دې کومه دای؟
داده بخښ په ټیکسی کې دی.
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
داده ټیکټ وګوره، په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی.
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې.
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو. راځه ما تیار ټیکسي نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کېښود؟
او کې مې کود.
استاذه درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسي تیار را سره دی، کور ته به دې لاړ شو. پاسپورت به دې راواخلي، بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي. زه ټیکسي نیسم، په منډه درپسې درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده لاړ شه، خو ګوره ناوخته دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستي درځم.
بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب. بس داسې وبوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دا هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی، پکې ایښی دی؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو را ننوځې. ها په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وی، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله، زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې کا، زه بی ګناه یم.
چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده.
تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو یوش کله نشوا موږ اوس شپاو رس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکی او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.